درن اوریدن کو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو په پیل کې هم خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبی آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا شپه یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیاتو فرصتونو غوښتنه کوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو د سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پرون رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسېدلی او ډېر ژر به خپله دنده رسمن پیل کړي. که څه هم د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیې، روسیې او ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د چین حکومت د وږې میاشتې په وروستیو کې جاوشینګ د کابل لپاره د خپل سفیر په توګه ولیږه چې شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ته وسپاره. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفانو د یوې غونډې کوربه و، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث وشو. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي، هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل یې پارولی و. تیره پنجشنبه د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغه کنفرانس ته د طالبانو مخالفې څېرې وربلل شوې وې. د کنفرانس ته ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود ویلي و هڅې یې کړې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړې دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغې غونډې ته په اشارې د سیمې له هیوادونو غوښتي و چې د افغانانو ترمنځ د فتنې ته لمن نه وهي. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د سوریې دولتي ځواکونو پرون دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوه کلي د توپ ډزې کړي او د شپږو ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه نه کسان مړه کړي. په برېټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډل او د ملکي دفاع په نوم د سوریې اپوزیسیون وایي دغه کسان د اطلب ولایت په قوقفین کلي کې د زیتونو په ټولولو بوخت و چې د توپ مرمۍ ووژل. دا د 2000 کال د مارچ میاشتې له هغه اوربند څخه تازه سرغړونه ګڼل کېږي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ اوربند موافقه شوې وه. روسیې او ترکیې د سوریې په 12 کورنۍ جګړې کې د بېلابېلو جهاتونو ملاتړ کوي. او د نړۍ د کنګلونو یو لوی غر ایسبرګ تر څه باندې 3 وروسته د سمندر له ژورو جلا او د جنوبي قطب په اوبو کې د حرکت په حال کې دی. د کنګلونو دغه غر که څه هم په 1980 میلادي کال کې له جنوبي قطب جلا شوی و، خو د سمندر په ژورو کې نښتی و. د برېټانیا د جنوبي قطب سروې ادارې پرون شنبه وویل چې د کنګلونو دغه غر 4000 مربع مساحت لري چې د نیویارک ښار 3 لوی دی. اسوسیټډ پریس آژانس د برېټانیا د جنوبي قطب د ادارې د کارکوونکي انډرو فلیمنګ په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د کنګلونو د دغه غر په تیرو کلونو کې ورو حرکت په حال کې و، خو د ده په وینا اوس داسې ښکاري چې د بادونو او سمندري جریانونو له کبله یې سرعت زیات شوی. خبرونه مو واورېدل، په روانه خپرونه کې به واورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د پاکستان له چارواکو یې افغانستان ته په ډله ییز ډول د بې اسناده افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې.
په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښه شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا ډېره سړېږي.
د پاکستانه راستانه شوي ځینې کډوال بیا د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي.
دل تیخنه که پراتی و سر پنام نشته ده ما شمان دی حکمت ده بای زمان ده کور غم اخری
مصر وای داسی مصبتی نخی ایلی دلی دی چه ممکن پا غزیت رنگ که نافش شوی لرن محالا وربند و غزول شی پروانی و سات که ده نورو راپورنو ترچنگ ده لوگو لمیدان اخبروان هم ده تلرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د پاکستان له چارواکو یا افغانستان ته په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې. له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر څلور سوه زره ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل شوي. دغه کسان داسې مهال افغانستان ته لیږل کېږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل شوې او په افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې
د ژمی په درشل کې له پاکستانه د سلګونو زره بې اسناده افغانانو د ایستلو په باب د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې بیا له پاکستانه د دې لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 4,00,000 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,000,000 او 1,00,000 یې بې اسناده دي. دغه بې اسناده افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کېږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل سوې او افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د دوی همکارانو له پاکستاني چارواکو د افغانانو د اخراج د بندولو غوښتنه کړې ده.
In October, Pakistan announced a plan to expel undocumented foreigners.
Pakistan په اکتوبر میاشت کې د بې اسناده بهرنیانو د اخراج پلان اعلان کړ چې اکثریت پکې افغانان دي. له هغې راهیسې له پاکستانه ګڼ شمېر افغانان افغانستان ته روان دي. له اکتوبر میاشت یې شمېر تر 350,000 اوړي. په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو لیکنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښه شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا
ډېره سړېږي. ځینو نړیوالو بنسټونو ویلي چې له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر 4,000 ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل سوي دي. یحیا شریف د فراه ولایت اوسېدونکی دی چې وایي پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو پر سر له نړیوالو مالي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړې دي.
اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي.
حقمل د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
دغه پاکستان چې کومه پریکړه د افغانانو په اړه کړې د ویستلو په اړه، دغه هېڅ د منلو نه دی. دا یوازې ظالمانه پریکړه ده او پاکستان د قانون له مخې هېڅ حق نه لري چې افغانان د خیبر پختونخوا او یا د بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دغه د افغانانو خپله خاوره ده، خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي، د هغو د دریځ نه، د هغو د وړتیا نه چې هغو ډېره په ټیټه سطحه وړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ تر څنګ ځینې نورو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو هم له پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج د بندولو غوښتنه کړې، خو پاکستان د غوښتنې نه دي منلي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر جان محمد اڅکزي ویلي چې د جنوري میاشتې تر پایه به تر 1,000,000 پورې هغه بهرنیان له پاکستانه وایستل سي چې د ده په خبره په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشت دي. دا افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کېږي چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې هوا په سړېدو ده او بېوزلۍ له مخکې هم په میلیونونو کسان ځورول.
azadiradio.com په داسې حال کې چې تازه راستانه شوي کډوال د سرپناه د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت افغانستان ته د کډوالو لپاره د ښارګوټو د جوړولو اعلان کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس ویلی دی چې د طالبانو حکومت کډولو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی کډوالو ته د یو خرګوټی د جوړولو خبره کړې، خو د دغو خرګوټو د جوړولو دقیقه نیټه نه ده مشخصه کړې. بلخوا له پاکستانه راستنه شوي ځینې کډوال بیا وایي هوا د هرې ورځې په تېرېدو لا پسې سړېږي او دوی سرپناه ته سخته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینه هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو. دلته د کورونو کرایه نه هم ډیر زیات اوچت دي او اوس هم نه کېږي، نو دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی و او ویلي و چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیون څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زر افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه، یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپوښلي ځای کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خاطر اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپلو ټولنیزو شبکو کې د خپل اعتراض د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي چې یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو لخوا د ترسره شوي تاوتریخوالي لپاره غږ پورته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په 4 نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسېږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نباید جامع جهانی سکوت
کنه. نړیواله ټولنه باید چوپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملی ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړي چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د 14 کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي، او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو 2 کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
مصر وایي چې داسې مثبتې نښې لیدلې چې ممکن په غزې تړانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. په غزې تړانګه کې د 4 اوربند پر لومړۍ ورځ د حماس ډلې لخوا د 200 یرغمل شویو کسانو له ډلې 40 خوشي شول، خو د یادې ډلې پوځي څانګې پرون اعلان وکړ تر هغو چې غزې ته د مرستو لاریو ته د تګ اجازه نه وي ورکړل شوې، د نورو یرغمل شویو کسانو خوشي کېدل ځنډوي. په پام کې و پرون د اسرائیل 14 یرغمل شوي کسان د 9 فلسطیني اسیرانو په بدل کې خوشي شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په غزې تاړانګه کې 4 اوربند درېیمې ورځې ته رسېدلی، مصر اعلان کړی چې له ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوسني اوربند د غځېدو په باب اشارې ترلاسه کړي دي. د مصر د استخباراتي ادارې مشر دی رشوان پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې قاهره د 4 اوربند د غځېدو لپاره له ټولو لوریو سره په پراخو مذاکرو بوخته ده. د اعلامیې په حواله په غزې تاړانګه کې د اوربند دوام د نورو اسرائیلي یرغمل سویو او فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو په معنا دی. بلخوا د جرمني خبري اجنس لیکلي چې په غزې تاړانګه کې د لنډمهاله اوربند د موافقې په چوکاټ کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو او فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو لپاره د قطر یو هیئت پرون شنبه اسرائیل ته ورسېد. دغه هیئت په غزې تاړانګه کې پر اوسنۍ شخړې د څار لپاره د قطر د عملیاتي ډلې یوه برخه ده. د جرمني خبري اجنس د یوه ډیپلومات په وینا چې خپل نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې ویلی دی دغه ډله باید ډاډ ترلاسه کړي چې په غزه کې نافذ سوی اوربند په کراری دوام کوي. قطر او مصر د غزې په جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د اوربند له مهمو منځګړو دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جرمني خبري اجنس د راپور لمخې که څه هم قطر له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو له حماس افراطي ډلې سره نږدې او پراخې اړیکې لري. که لیوی خوا مصر او قطر په غزه تړانګه کې د ټینګ سوي اوربند د څار هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو دفاعي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی پرون شنبه روچرز خبري اژانس ته ویلي د هند په سمندر کې د اسرائیل د یو شرکت پر کانټینري کښتۍ د شاهد 136 په نوم په ایران کې یوه جوړه سوې مشکوکه بې پیلوټ الوتکه لګیدلې، خو د کښتۍ بدنۍ ته یې جدي زیان نه دی اړولی. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل، چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1300 کسان وژل سوي، خو ځینو نورو آژانسونو د وژل سوو کسانو شمیر تر 400 زیات یاد کړی دی.
اوس هم څو نور راپورونه. د ماسټرۍ دورې ځینې هغه نجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وې، خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې دا هیله هم پوره نه شوه. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو سره وروسته تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولی خپله دا خوښي په یوازې ځان ونمانځي. په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو مخکې له پوهنتونونو غوښتي وو چې د هلکانو او نجونو فراغت غونډې باید یو ځای جوړې نه شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې وتړلې، ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروستی سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی و او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیه کاکړ چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو، خو د دې خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دورې
له نیکمرغه سږ کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر محصل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه د واغوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي، د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي، خو متاسفانه له همدې نیکمرغې له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولولا چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سږ کال له ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوې خوا پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولنې یاستې چې وکولی شو ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي، خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي چې دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وې، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نه شي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړو او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خوندو هم شتون درلود چې په وروستي سیمستر کې له موږ څخه خویندې جلا شوې. کاش چې دغه خوښي مو له خپلو خویندو سره یو ځای لمانځلی وای، زموږ دغه خوښي به یو په دوه شوې وه.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي که نه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سږ کال فارغې شوي داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخه د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2023 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې، سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین او ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې تر لس کلنۍ پورته کته په سلګونه زره ماشومان واکسین شي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې او د اسدآباد او جلال آباد په ککړو اوبو کې هم د پولیو وایرس شته. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسولین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او د 850 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لس کلنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کېږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 850 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پرتو سیمو ته نشوي تللی او له امله به یې په زرګونه کوچنیان له واکسینو بې برخې پاتې کېدل، خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنیو له غټانو وغوښتل چې د فلج له بېلاجه ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بېلاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم ممانعت لکه نشته دی. اسلام د نگان دا منع او ممانعت وي، نو زموږ استاسو مسؤلین چې زموږ استاسو په سر کې دي د هغوی به دې مخنیوی او دغه کړی
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او هغه ځای ته حاضر کړي چې د واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسدآباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
د خبرونې په دې برخه کې د داسې یو ښوونکي کیسه درته کوو چې په ځانګړې بڼه غواړي خپلو زده کوونکو ته تدریس وکړي. دا ښوونکی محمد الله مسعود نومیږي او همدا ډول هیله لري چې د نجونو پر مخ د تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د ده د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پیغږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
ورځي د نظافت درس بیا څو شاګردان ته مې وخه د انزور مې چوتو خو دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې و چې د دغه ماشوم چې دغه کونه مینځي هغه عینۍ ته دغه اوبه یې ولې اخلاصي پرېښې ده خو بیا خلاصېږي دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابون یې ول دومه نږدې ایښی ده دا خو بیا څریکې ور ورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحال شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته یو انځور ورته وښي دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړولی شي او خپل منفي مثبت لیدلوری ډېر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د ده په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتېږي.
د دوی د خبرو د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نبلد بي یعنی کله به تختې مخې ته پورته شوې ډېرې خبرې نه شوې کولی. یعنی اوس که زه یو جینۍ پورته کوم دوی حد اقل تقریبا درې دقیقې دوه نیمې دقیقې څلور پنځه دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی او وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو